السلام علیکم. په کابل کې د سهار و بچې دي. زه رضوان مرادی او تاسو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبرې مچلې اوریدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1409 هجري لمریز کال د قوس 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 16 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه په وړاندې کولو کې راسره میر احمد صافی تخنیکی همکاري کوي. د افغانستان د وضعیت او د سولې د پروسې په اړه سبا په جنیوا کې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. ولسمشر غنی وایي له طالبانو سره پرته له قید او شرط د سولې خبرې کوي، خو سوله به بې قید او شرط نه وي. د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اوري، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون شپه د 5 ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې، او د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پر پوله پراته ده نن د زلزلې او ټکان ولړزوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د جنیوا کانفرنس د افغانستان په سولې او ثبات سبا او بل ورځ ترسره کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال وان فریدون خوزون پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان مشران د جنیوا په کانفرنس کې په دې هدف ګډون کوي چې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ جلب کړي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایوي اډیکشن په ماښام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې د استنه سړي تللی دي، او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي.
د جنیوا په کانفرنس کې به افغان حکومت د اصلاحاتو رپورت نړیوالو ته وړاندې کړي. نړیوالې ټولنې له افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه، عدلي او قضایي اصلاحات او په سیاسي پروسو کې د ښځو د مشارکت د لوړولو غوښتنه کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون شپه د 5 نورو ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد په یوې خبري غونډه کې د لغمان، کاپیسا، پنشیر، زابل او نیمروز پایلې ولستې.
ای نتایج ابتدایی هسته، میشه که دریم کدام کمی و کاستی اگر بوده باشه دوباره تصحیح میشه، و کسایی که شکایت داره اونا میتونه که به کمیسیون شکایت خود درج کنه. انشاءالله که در روزهای آینده بخش دیگر از ولایات افغانستان ایرا از طریق رسانه ها با مردم افغانستان شریک میسازیم.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس خاغری بدی سیاد د رایو د شمیرلو په اړه د شفافیت د کارونې ډاډ ورکړ او ویل که خلک د ټاکنو په پایلو شکایت ولري، کولی شي خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې اتلولي وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون اوړمه ورځ د چین په مکاو ټاپو کې وشوې. دا لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې. احمد یاسین سالک قادری د لوبې تر ګټلو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا اتلولي د کندهار د پخواني امنیت قمندان ستر پاسوال عبدالرازق اچکزي روح او کورنۍ تړلی کوي. یاسین قادری 2013 کال کې په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماتور سیالیو اتلولي هم ګټلې وه. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایراني چارواکو ویلي دي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هم هغه سیمه لړزولې ده چې تیر کال پکې زلزلې څخه د پاسه 600 کسان مړه کړي وو. راپورونه وایي چې په نننۍ زلزله کې 400 کسان ژوبل شوي دي. ایراني چارواکو ویلي دي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي، خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. تیر میلادي کال 1.3 درجې وې زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې ووهلې چې په نتیجه کې 640 کسان مړه شول. عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له ملاتړه په استفادې پرون په سوریه کې په میشتو توندلارو بریدونه وکړل. دا خبره د عراقي پوځیانو یو قمندان جنرال قاسم محمد د جرمني خبري اژانس ته کړې ده. جنرال قاسم ویلي داعش یا د اسلامي دولت په نامه توندلارې ډلې په دې ورستیو کې د عراق پولې ته نږدې د سوریې په ډېرو زور سیمه کې ځای نیولی و. جنرال قاسم ویلي وروستي هوایي بریدونه د دې لامل شول چې د عراق پولې ته د داعش د ننوتلو مخه ونیول شي. د پرونیو بریدونو د تلفاتو شمیر لا معلوم نه دی. عراقي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې د سوریې په خاوره کې دننه د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد څو وارې بریدونه کړي دي. او د القاعده شبکې شپږ مشکوک غړي پرون په یمن کې د یوې بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکو د سیمې اوسیدونکو ویلي دا پیښه په البیده ولایت کې شوې ده. دوی ویلي د القاعده دوه سیمه ییز مشران او څلور وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره امریکایي پوځیان په دوامداره توګه په ډرون حملو سره په یمن کې د القاعده شبکې وسلوال په نښه کوي. القاعده شبکې په یمن کې د حوثیانو او حکومت ترمنځ له جګړې نه د ځان په ګټه کار اخیستلی او لای خپلې لیکې پیاوړې کړې دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د غراس پروانه خبری مچله کې اوري چې ولسمشر غنی وی له طالبانو سره د سولې خبرې پرته له قید او شرط کوي، خو د سولې موافقه به بې قید او شرط نه وي.
مذاکرات بدون قید و شرط میخواهیم، نه سولې بدون قید. یک وضاحت کامل باید موجود باشه.
د مالی وزارت د ګمرکونو معینت 315 قلمه ضبط شوي تاریخي آثار د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارل. په خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په فرا کې سل بهرني ځواکونه ځای پر ځای کیږي. د نور راپورونو سربیره د سوریې په شمال کې د روسیې د جنگي الوتکو د تازه بمباریو جزئیات در سره شریکو او د خبري مجله په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
ګوره د خپل مخفل طرف نه زیات کوشش کوم کنه چې لکه کسٹمر خفه نشي او ډیر خوشاله شي، راشي په خوشاله او لاړم شي په خوشاله.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس سبا او بل ورځ تر سره کیږي. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبه په مخام جنیوا ته تللی او نن دوشنبه به ولسمشر غنی هم ورشي. نړیواله ټولنه د افغان حکومت د ژمنو شو اصلاحاتو رپورټ اوري او هم به د افغانستان د سولې په باب پکې د غونډه کې بحثونه وشي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ثبات او پرمختګ په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وی په دغه کانفرنس کې باندې نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې وکړي. د یوناما د بیان لمخې دغه کانفرنس به له افغانستان سره په 2014 کال کې د 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر ژمنو شوی پیسو د حساب کتاب لپاره خورا مهم وي او هم به د راتلونکي 2020 کال نړیوال کانفرنس په لارو چارو بحث وکړي. د افغانستان اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان مشران به په دغه کانفرنس کی برخه واخلی او هیله ده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه شي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایي رئیس د یکشنبه په ماښام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې د استنه سړي تللی دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي. نو موږ هیله من یو جامع کوم د پاسخګویي چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سره د نړیوال ټولنې لپاره قبول وګرځي او تمه او هیله ده چې وکولی شو په دغه کانفرنس کې د راتلونکو دوه کلونو لپاره د نړیوال ټولنې حمایت او ملاتړ او تعهد له ځان سره ولرو.
ښاغلي خوزنو ویل له فساد سره مبارزه، ټاکنیز عدلي او اقتصادي اصلاحات او په سیاسي پروسه کې د ښځو زیاته ونډه هغه څه دي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت تمه کوي او افغان حکومت هم په دې برخو کې د خپلو لاسته راوړنو رپورټ ورکوي. خوزنو وایي په دې ټولو برخو کې افغان حکومت د شاوخوا 200 لاسته راوړنو رپورټ لري. په دغه نړیوال دوروزنی کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په پروسې هم یو فوق العاده ناسته وشي. افغان ولسمشر سباند شپږ میاشتې مخکې د فبروري 28 په کابل کې طالبانو ته د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز وکړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزن وایي د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د همدغه وړاندیز په چوکاټ کې د سولې بحث مخته یوړل شي.
په دغه کانفرنس کې د افغان سولې په اړه چې یو مهمه اجنډا به د دې کانفرنس هغه اړه د نړیوال ټولنې یو قاطع او جامع ملاتړ له ځان سره ولرو.
د جنیوا کانفرنس په اړه د افغان حکومت له ټولو تمو سره سره یو څه چې ورته د ستونزې او ناحل مسلې په توګه کتل کیږي په جګړه کې د ملکیانو وژنه او د بشري حقوقو تر پښو لاندې کېدل دي. دا خبره پروند د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د افغانستان د برخې سرمحقق پټریشا ګروسمن کړي. هغه انتقاد کړي چې ښکاری سکه افغان حکومت او نړیوال ملګري د بشري حقوقو په برخه کې د اروپا پرمختګ سار غاړي ته پرېږدي. هغه مسله چې ان په دغه کانفرنس کې هم د یوې فرعي ناستې برخه نه ده ګرځول شوې. ګروسمن ویلي تمویلونکي هیوادونه چې میلیاردونو ډالرو په مصرف سره اوس له افغانستانه د وتلو لار لټوي باید له تیر سبق واخلي او په افغان حکومت د رښتینو اصلاحاتو د راوستلو او د عدالت د تامین لپاره فشار راولي.
د سفیر الله ستانګزی په راپور کې مو وویل چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف سبا ته په جنیوا کې دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په دې کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان د اصلاحاتو د پروسې سربیره به د افغانستان د سولې لپاره د وروستیو هڅو په اړه هم په دې کانفرنس کې بحثونه وشي. بل ورته ولسمشر غنی وایي چې د سولې خبرې اترې پرته له قید او شرط دی خو سولې موافقه به پرته له قید او شرط نه وي. ولسمشر غنی دا څرګند داونه پرون دفاع وزارت د سوق ادارې په مرکز کې د ولایتونو او مرکز د امنیت قومندانانو او د پوسل افسرانو سره په خبرو کې وکړې. ولسمشر غنی دغه سرګندونه په داسې حال کې کوي چې په دې ورسېو کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خوشبيني او هلي زیات شوې دي. نوریا سنوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر ویل طالبانو سره د سولې د خبرو هدف دا نه دی چې اوسنۍ حکومت بړنګیږي، بلکې هدف دا دی چې د جګړې دغه مهم لوری په یو سیاسي جریان بدل شي. اشرف غنی په دفاع وزارت کې د سوق او ادارې په مرکز کې د مرکز او ولایتونو د پوځي او امنیتي ادارو له مشرانو او قمندانانو سره د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په افغانستان کې د روانې جګړې او سولې په اړه د حکومت د لیدلوري او تګلارې په اړه رڼا واچوله. ولسمشر غنی له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو په اړه وویل
هدف این نیست که طالبان حکومت را منحل کنند، بلکه هدف این است که طالبان در بین مردم جذب و بر یک جریان سیاسی مبدل شد. دوام و پایداری نظام مهم است. نظام دوام خواهد کرد اگر در آینده حرف سر تعدیل بعض از ماده های قانون اساسی با وجود میاد، آن هم در همین نظام و تطبیقات صورت خواهد گرفت.
له طالبان سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د وروستیو څو پړاوونو د خبرو له ترسره کیدو وروسته په ځینو راپورونو کې د افغانستان په اساسي قانون کې د تعدیل او طالبانو ته د یو شمېر سیمو د سپارلو په ګډون د طالبانو د ځینو شرطونو یادونه شوې. خو ولسمشر اشرف غنی په نننیو خبرو کې دا بیخي واضح کړ چې له طالبانو سره خبرې له قید او شرط پرته کوي خو سوله شرطونه لري.
و باید بگویم که ما مذاکرات بدون قید و شرط میخواییم، نه صلح بدون قید و شرط. یک وضاحتی کامل باید موجود باشه. صلح قید و شرط داره، مذاکرات بدون قید و شرط. هر نوع صلح موجب پذیرش حکومت وحدت ملی با مردم افغانستان است.
افغان ولسمشر د غراز د سولې د هڅو په برخه کې د نړیوالو فشارونو ته په اشاره وویل چې اوسنی نظام هغه د نجیب د وخت نظام نه دی چې د یوې امپراتورۍ لخوا رامنځته شوی و، بلکې دغه نظام له نړیوالې ټولنې سره د ګډو ګټو پر اساس همکاري کوي او د نظام د پاشل کېدو ویره نشته. خغلی غنی د غراز د امنیتي او دفاعي چارو مشران ته خبرو کې وویل چې د یو اجرایي رئیس عبدالله نن د همدې لپاره دلته راغلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د حکومت لیدلوري او تګلاري شریک کړي او سبا سویس ته ځي چې د جنیوا په کانفرنس کې هم په دې برخه کې په همدې ګډ دریز او ملي لیدلوري تاکید وکړي. ټاکل شوی د جنیوا کانفرنس د راتلونکي سیشن بیا او چهارشنبې په ورځو په جنیوا کې جوړ شي. په دغه کانفرنس کې به چې د نړۍ د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. په افغانستان کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په اړه د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې څېړل کیږي او نړیواله ټولنه به هم په راتلونکي کې له دې هیواد سره نوې ژمنې کوي.
د نوریا سنوري په راپور کې موریدل چې افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره پرته له قید او شرط د سولې خبرې کوي خو د سولې موافقه به پرته له قید او شرط نه وي. نوموړي پرون د دفاع د وزارت د سوق ادارې په مرکز کې ویل چې د طالبانو پر اتک سره به دغه ډله په سیاسي جریان کې شاملېږي او اوسنی نظام به دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده سبا او بل سبا په جنیوا کې د افغانستان د روان وضعیت د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د افغان حکومت د چارواکو نړیوالو ترمنځ خبرې او بحثونه ترسره شي.
ژوند
دری کسه پولیس وجود
شوی آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمین مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
له سالی محمد سالی څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د افغانستان په اړه پر هغه کنفرانس لیکنه خبره کړې چې په پم کې ده. روانه اونۍ د سېشنبه او چهارشنبه په ورځو په سیویس کې وسی. لیکوالې پاتریشا ګاسمن لیکلي د افغانستان تمویلونکي هیوادونه به په جنیوا کې سره جرګه کیږي چې د اصلاحاتو په برخه کې له افغان لوري د پرمختګونو راپور واوري. د لیکوالی په باور دغه کانفرنس تمویلونکو هیوادونو ته چې په افغانستان کې له ولس کلنې جګړې ستړي سوي کوچنی فرصت برابروي څو د سویو کارونو لیست برابر کړي. په لیکنه کې لولو په اصل کې چې د سولې د مذاکرو لیدلوري پراخ سوي. د بشري حقونو په برخه کې د حکومت د راپور ارزونه تر بل هر وخت مهمه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په لیکنه که څه هم د افغانستان حکومت په وروستیو کې یو لړ اصلاحات پیل کړي خو د بشري حقونو د سرغړونو پر محدودولو یې لږ اغیز کړی دی. لیکواله پاتریشا ګاسمن لیکي حکومت تیر میلادي کال داسې قانون تصویب کړ چې شکنجه پکې جرم ګڼل سوی او حکومت په نوي قانون کې تازه مقررات درج کړي خو له دې سره سره د توقیف سوو کسانو شکنجه اوس هم روانه ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2011 میلادي کال راپور ته اشاره شوی چې وایي له 2011 میلادي کال راهیسې چې د توقیفونو څارنه پیل شوې اوس د پولیسو په توقیف ځایونو کې د هغو کسانو شکنجه خورا زیاته شوې چې د جګړو اړوندو مسایلو په تړاو نیول کیږي. په لیکنه کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی او د خبرېدانو په وړاندې د حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند د زیاتېدو یادونه هم شوې ده. امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپروي د افغانستان په اړه یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغانستان ته د لومړیو امریکایي سرتیرو له داخلېدو اتلس کاله وروسته لا هم دغه هیواد له خطره ډک ګڼل کیږي. د لیکنې په حواله د هغه درسونه دي چې د استازو په جرګه کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي دارین سوتو د کانګرس د یو هیات په ترکیب کې افغانستان ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال تجربه کړل. د ورسپانې په لیکنه کلی چې ښاغلی سوتو په افغانستان کې وو یوې تروریستي حملې دوه ډاکټرانو وژل او په هغه ورځ چې دغه هیات له افغانستان څخه ستنېدی بلې چاودنې لږ تر لږه د 500 کسانو ژوند واخیست. سټارز اند سټرایپس ورسپانه لیکي دا لکه چې سوتو د 2011 میلادي کال په جنوري کې کانګرس ته لاره پیدا کړه افغانستان ته یې لومړی سفر وو. د ویلي چې افغانستان ته د سفر پر مهال له امریکایي پوځیانو سره هم کتلې دي. دارین سوتو ویلي د داعش ډلې د خراسان څنګه د هغې تروریستي حملو ته په پام سره زموږ د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو معینیت 315 قلمه ثبت شوي لرغوني آثار د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارل. د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال وایي دغه تاریخي آثار په تیرو څلورو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د لیږدولو پر مهال قاچاقبرانو نیول شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال محمد رسول باوري یا چوي آثار ارزښتمن وبلل او ټینګار یې وکړ چې دغه آثار به د ځانګړو کارپوهانو لخوا د ملي موزیم په ارشیف کې وساتل شي. واصل وسال په دې اړه راپور جوړ کړی.
هغه سلګونه قلمه تاریخي آثار چې د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو معینیت د موظفینو لخوا د کابل په هوایي ډګر کې کشف او ضبط شوي دي، پکې 201 سلویخت مسي او برنجي سکې، دوه کاسې، دوه دانې کوزې، لوټه، یو دانه برنجي چاینکه، په لاس لیکل شوي کتابونه، خطي نسخې او بودایي دورې پورې اړوند دیوي مجسمې سر شامل دي. دغه تاریخي آثار چې شمېر 315 ته رسي، د یکشنبه پورې په کابل کې د مالی وزارت د ګمرکونو معینیت لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته وسپارل شول. د مالی وزارت د وایدو او ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبی د دغه اثرو د سپارلو پر مهال ویل چې دغه اثر د مالی وزارت د ګمرکونو موظفینو په تیرو څلورو کلونو کې له قاچاقبرانو نیولي او بهر ته د لیږدولو مخه نیولې.
تاریخی آثار چې هغه په مختلفو طریقو باندې د افغانستان نه د قاچاق په حیث وستل کېدل او نور هیوادونو ته لیږدول کېدل، خوشبختانه هغه پرسونل چې موږ په میدان هوایی کې لرو د هغوی له طریقه دا موږ دستګیر کړل او نن یې رسمن د وزارت اطلاعات او کلتور او فرهنګ ته نن موږ رسمن سپارو.
ښاغلی رقیبی ډاډ ورکړ چې بهرنیو هیوادونو ته به د افغانستان د تاریخي اثرو په مخنیوي کې جدي هڅې کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې تاریخي اثر بهر ته قاچاق کړي. د یو شمېر راپورونو له مخې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان زیاتره تاریخي اثر له بېلابېلو لارو د قاچاقبرانو لخوا له هېواده بهر قاچاق شول او یو شمېر یې د نامنیو له امله ونړېدل. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې د مالي وزارت د ګمرکونو موینیت تر څنګ پولیسو، اردو، ملي امنیت او یو شمېر نورو بنسټونو هم د تاریخي اثرو د بیرته راګرځولو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې. د افغانستان د مالي وزارت د ګمرکونو لخوا د افغانستان اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته یاد سپارل شوي زیاتره تاریخي اثر نه پیژندل کېږي چې کومې دورې او زمانې پورې اړه لري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال محمد رسول باوري د دغه 315 اثرو د تسلیمېدو پر مهال ویل چې په وروستیو څو کلونو کې دغه وزارت ته زرګونه قلم تاریخي اثر سپارل شوي دي. خاغلی باوري د مالی وزارت د ګمرکونو موینیت لخوا دوی ته د تاریخي اثرو سپارل ارزښتمن وبلل او ویل چې دغه اثر به د کارپوهان لخوا تر پیژندل وروسته د افغانستان د ملي موزیم په آرشیف کې وساتل شي.
هر اثر که ده فلزاتو چخه وی، که خورین لوشی وی، که ده لرگوی جور وی، او که ده هر شی وی چی فلرغون زمانو پریاده ولری ارزشت مشت زیادتی او مراغت ده قدر استرگو گورو او بیا پا زنگلی توگه چی پا مزیم که شو شدل سی چی المرد خلقو تربیتی او ده ذهن پا تنویر که اغیزمن رو لوگوی ده اثر چی دلتا دی چی لکل سی وی دی ده بزمش پر شیب کساتل کیجی.
ده پا ده سیال که ده چی ده ده غواسر د سپارلو سره جوخت په کابل کې د تاریخي اثرو د ساتنې نړیوال سیمینار هم جوړ شوی چې پکې د جنگونو پر مهال د تاریخي اثرو په ساتنې بحث کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د افغانستان حکومت اوس په داسې دریځ کې ده چې کولای شي له تاریخي اثرو ښه ساتنه وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې الوتکو پرون د سوریې په شمال کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو پر سیمو بریدونه وکړل. دا بریدونه وروسته هغې وشول چې د سوریې او روسیې چارواکو په خبره په حلب ښار کې مخالفانو پر خلکو د کیمیاوي ګازو برید کړی او څه باندې 100 کسان یې له امله بستري شوي دي. خو د حکومت وسلوالو مخالفانو د روسیې او سوریې دا ادارت کړې ده. صفي الله ستانکزی په دې اړه جزئیات.
د سوریې وسلوال ملیشا چې د کیمیاوي ګازو د برید تور ردوي، د سوریې حکومت یې تورن کړی چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب په سپتمبر میاشت کې د اوربند شوې موافقه زیانمنوي. په کومو سیمو چې د روسیې جنګي الوتکو تازه هوایي بریدونه کړي، د حکومت مخالف ملیشا او هغه توندلارې اوسي چې له جنګ لاس په سر شوي. د روسیې د پوځ ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف پرون په موسکو کې خبریالانو ته وویل مخالفینو په حلب کې زهري ګاز کارولی او روسي پوځیانو یې هم سنګرونه د سوریې په مالکی وشتي. جنرال کوناشنکوف ویلی روسیا لوټکو د تروریسانو په دقیقو اهدافو بمبارو کړ، هغه ځایونه یې وشتل لکه مزایا چې د حلب په ملکیانو لکیمیاوي موادو ډک هوانونه وشتل شوی وو. د فرانسې خبری اژانس بیا وایي د سوریې په شمال کې د روسیې د هوایي بریدونه او د هوانونو وارول د سپتمبر میاشتې د اوربند له تړونه جدي سرغړونه ده. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ادارې او سیقه خبری اژانس ویلي د روسیې جنګي الوتکو د حلب په جنوب او لویدیز کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې هدف ګرځولي. د سوریې دولتي خبری اژانس سانا هم ریپورت ورکړی چې سوری پوځیانو حلب ته د نږدې د مخالفینو د سنگرونو په بمبار سره هغوی ته ګڼ تلفات اړولي. د سوری حکومت ویلي د حلب په شاوخوا کې میشتو مخالفینو د شنبې په ورځ ناوخته د حلب ښار په دریو سیمو داسې هوانونه وتوغول چې له کیمیاوي موادو ډک وو. د روسیې پوځ ویلي په حلب باندې لګېدلي هوانونه د کلورین کیمیاوي موادو او متخصصین زیانمن شویو سیمو ته لیږل شوي څو لا زیاتې څېړنې وکړي. مخالفو ملیشو د کیمیاوي ګازو دا برید رد کړی او د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون هم پرون وویل د دې برید په اړه پوره ډاډمن نه دی. دې حملې او کیمیاوي ګازو کارونې ته اشاره کوي، خو موږ په دې اړه د تفسیر لپاره بشپړ معلومات نه لرو، مخصوصا چې دا معلومات د روسیې لخوا هم وړاندې شوي وي. زه غواړم ټینګار وکړم چې د کیمیاوي وسلو کارونه که د هر چا لخوا وي فرانسه یې غندي. هیله من یم کوم کسان چې د ورته بریدونو رپورټ ورکوي د کیمیاوي وسلو د نه کارونې له نړیوالې ادارې سره په حق کې خپل معلومات شریک کړي، څو موضوع روښانه او د عاملینو پر ضد اقدام وشي. د سوریې د روغتیا یو مقام ویلي د هغو 150 کسانو له ډلې چې د شنبې په ورځ ناوخته تر مشکوکې کیمیاوي حملې وروسته روغتون ته انتقال شول، 15 کسان لا هم بسترې دي او پاتې نور رخصت شوي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي 1.5 کسان په روغتون کې پاتې دي. د ترکیې دفاع وزارت هم ویلي چې دفاع وزیر هولوسی اکاربا د سوریې د وروستیو پیښو په اړه د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره ټلیفوني خبرې وکړې.
دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون شپه د 50 نورو ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین صالح قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې اتلولي وګټله. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د سلسلې یو ټکان لړزولې ده. او عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لملاتړ په استفادې پرون په سوریه کې پرمیشتو سخدریزو بریدونه وکړل. د خبری مجلې پای ته رسیدلیو. د ژوند رنگونه ورو
د ژوند رنگونه.
عبدالودود
اوس څه کار کوئ؟
دلته د اورډګری او د کیپټنی حساب سره دلته موږ کار کوو.
یعنی فرمایشات
فرمایشات
څنګه ده؟ یعنی دا چې کار زموږ مشتریانو سره ده، څنګه خلک